دوه بجې دي. زه رضوان مرادم او دا ازادي راډیو د یو ساته خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د وروستیو او سیاسي تحولاتو، امنیتي پیښو او په سیمه کې د روان وضعیت په اړه په دې یو ساعت خبرونه کې تازه رپورټونه او مطالب اوریدلی شئ. خو له هر څه نه مخکې پام وکړئ د افغانستان د دې ساعت مهمو خبرونو ته.
د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخابات به د راتلونکي شنبې په ورځ ترسره شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په یوه ناڅاپي سفر نن افغانستان ته راغی. او په نړیوالو خبرونو کې وایي چې د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې نن د یوې چاودنې په ترڅ کې 15 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل ویاند مجاهد جواد. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د جمهور ریاست د دوهم دور انتخابات به د راتلونکي شنبې په ورځ ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر عزیز الله لودین نن له الجزیرې تلویزیون سره په یوه مرکه کې وویل چې د دوهم دور انتخاباتو لغوه کول له اساسي قانون سره اړخ نه لګوي او دغه انتخابات به هرومرو ترسره کیږي. د جمهور ریاست د دوهم دور د انتخاباتو د نه ترسره کیدو مسأله تیر ورځ وروسته له هغې مطرح شوه کله چې ډاکټر عبدالله وویل چې په دغو انتخاباتو کې به ګډون نه کوي. جمهور رئیس حامد کرزي هم له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د غواړي اساسي قانون پلی شي او دی به د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د هرې پریکړې درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په یوه ناڅاپي سفر نن افغانستان ته راغی. د ملګرو ملتونو یو ویان نجیف الله سالارزي ازادي راډیو ته وویل چې تمه ده ښاغلی بان کی مون به له کابل څخه د خپل لیدنې په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د کارکوونکو د حفاظت تر څنګ په یو شمېر نورو مسالو باندې خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د مطبوعاتي دفتر لخوا په یو خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې ټاکل شوې ده بان کی مون به له جمهور رئیس حامد کرزي او د ده د پخواني انتخاباتي سیال ډاکټر عبدالله سره هم وګوري. کابل ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو په یو میلمستون باندې په کابل کې مخالفینو وسلوال برید وکړ چې په ترڅ کې یې د دغه سازمان 15 کسان مړه او 9 نور ژوبل شوي وو. سپینه ماڼۍ وایي چې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د سولو په اړه د ولسمشر باراک اوباما پریکړه ښایي څو اونۍ وخت واخلي. د اوباما جګپوړي سلاکار ډیوید اکسل راډ وویل د انتخاباتو د دوهم پړاو د ډاکټر عبدالله وتل به د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په اړه غور ونه ځنډوي. اکسل راډ وویل دی تمه لري چې ولسمشر اوباما به په څو اونیو کې دننه په دې اړه پریکړه وکړي. ده زیاته کړه اوباما په دې اړه ډېره دقیقه څېړنه کوي ځکه هدف دا نه دی چې د افغانستان لپاره د اضافي سرتیرو د شمیر په اړه غور وشي بلکې باید د سم استراتیژي خبره یقیني شي. د افغانستان فرهنګي او سیاسي شخصیت ډاکټر نعمت الله پژواک د جمعې په ورځ د 9 کلونو په عمر د امریکا د ورجینیا په ایالت کې لنړۍ سترګې پټې کړې. ډاکټر نعمت الله پژواک په 1908 هجري لمریز کال کې د زمري د میاشتې په 28 نیټه په کابل کې د مرحوم حفیظ الله په کال کې زیږیدلی و. نوموړي د ښوونې او روزنې په څانګه کې لوړې زده کړې کړې وې او د حبیبې لیسې د مدیر د پوهنې وزارت د ثانوي تدریساتو د رئیس د بامیانو د والي د کابل د والي د کورنیو چارو د وزیر د پوهنې د وزیر او د صدراعظم د سلاکار وزیر او مرستیال په توګه یې دندې ترسره کړې وې. نوموړي لس کاله د امریکا په بیلابیلو علمي موسسو کې هم د پښتو او دري ژبو تدریس کړی دی. ولسمشر حامد کرزي په یو پیغام کې ډاکټر نعمت الله پژواک په هیواد کې د پوهنې یو خدمتګار بللی او د هغه پر مړینه یې ژوره خواشینی ښودلی. او د امینجان خسرو صرافی د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغاني د بهرنیو وسایلو په وړاندې داسې بدلیږي: یو ډالر 9 افغاني ولس پوله، یو یورو 2 افغاني او 1.5 پوله، یو پاوند 9 افغاني او اویا پوله، یو سودی ریال 13 افغانۍ ولس پوله، زر ایرانی تومان 9 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه. اوس پام وکړئ نړیوالو خبرونو ته.
پاکستان له متحده ایالاتو غوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره د خپل نوې ستراتیژۍ په برخه کې له پاکستان سره مشوره وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د ماليزیا په مرکز کوالالمپور کې د مخ پر ودې هیوادونو غونډې په حاشیه کې وویل د پاکستان تجربه او له دې هیواد سره د چارو په سمون کې مشوره د دې ستراتیژۍ د بریالیتوب لپاره حیاتي اهمیت لري. خغلی قریشی زیاته کړه څومره چې د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ په چارو کې سمون وي په هماغه اندازه به د سرحد په دواړو غاړو کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات بریالي وي. پولیس وایي نن په راولپنډۍ ښار کې د پاکستان د پوځي ځواکونو مرکز چې د پاکستان د پوځي ځواکونو مرکز پکې د چاودنه وشوه. په پیښې کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. سمدستي معلومات نشته چې د چاودنې علت څه و. مشکوکو مخالفو وسلوالو په دې وروستیو اونیو کې خپلو حملو ته زور ورکړی چې پتریس کې شاوخوا 250 تنه وژل شوي دي. داسې ښکاري چې مخالفین د حملې په صوبه سرحد کې د پوځ د حملو په ځواب کې ترسره کوي. ملګری ملتونه وایي د پاکستان په دوو سیمو کې چې له افغانستان سره په پولو کې موقعیت لري خپل اوږدمهالي انکشافي کارونه د امنیتي اندېښنو له امله ځنډولې دي. د ملګرو ملتونو په دې فیصله کې د صوبه سرحد هغه قبایلي سیمې شامل دي چې په دې وروستیو کې د مخالفو وسلوالو هدف ګرځېدلي. سکال په پاکستان کې د ملګرو ملتونو 11 تنه کارکونکي ووژل شول. ملګرو ملتونو په یوې اعلامیه کې ویلي د خپلو نړیوالو کارکونکو شمیر به په پاکستان کې کم کړي او د کارکونکو کار به پر عاجلو مسایلو، بشري مرستو او امنیتي عملیاتو پورې محدود وي. د ملګرو ملتونو وایاند ویل ملګرو ملتونو تر اوسه دا تصمیم نه دی نیولی چې کوم پروګرامونه بزندوی او خپل څومره کارکونکي به له پاکستانه وباسي. د ازادي راډیو ده د عراق د انتخاباتو کمیسیون پرون خبرداري ورکړ چې که پراتلونکو څو لګو اونیو کې د انتخاباتو طرز العملونه مشخص نشي، عمومي انتخابات به چې ټاکل شوی د په جنوري کې ترسره شي وزندېږي. د انتخاباتو د کمیسیون مسؤول قاسم العبیدی د خبرداري وروسته له هغې ورکړ چې د عراق پارلمان د انتخابات لپاره د قانون یوه نوې مسوده وړاندې کړه. هغه وویل انتخاباتي ټیم یې لږ تر لږه د یوه سیستم جزئیاتو ته اړتیا لري چې په اساس یې وکولی شي انتخابات تنظیم کړي. هغه وویل که انتخابات د جنوري په 14 ترسره کیدونکي وي، نو موږ باید پوه شو چې پارلمان به څومره څوکۍ ولري او پکې د ښځو او نورو اقلیتونو لپاره به څه اهمیت څومره وي. په پارلمان کې وکیلان د شمالي ښار کرکوک چې د تیلو بډایې زیرمې لري او د نفوسو د ترکیب له پلوه ګڼ قومونه پکې اوسي، د وضعیت په اړه سره جوړ نه راځي. او اوکراین روسل هغې چې په یوې اونۍ کې د خنزیر انفلوئنزا د ناروغۍ له کبله 6 کسان مړه شول، له دغې ناروغۍ سره د مقابلې لپاره د نړۍ له سترو قدرتونو څخه د عاجلو مرستو غوښتنه وکړه. د جمهوري ریاست د دفتر لخوا په خپرې کړې اعلامیه کې ویکتور یشچینکو د امریکا متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې، ناټو او خپلو ګاونډیو ته په استولي لیک کې د خنزیر یا سوین د انفلوئنزا د ویروس H1N1 د خپرېدو د مخنیوي لپاره د درملو او وسایلو غوښتنه کړې ده. د جمهوري ریاست دفتر د غرض وویل چې اوکراین له سویس څخه د ویروس ضد تامیفلو ډوله 14 ټونه درملو د پیرودلو اقدام کړی دی. پولند او سلواکیا د یشچینکو غوښتنې ته ځواب ویلی او د هیواد ته یې د محافظوي ماسکونو او تامیفلو درمل استولی دي. او په لنډو یو خبر دا چې راپورونه وایي لږ تر لږه 2 تنه مشکوک اسلامي ملیشا د روسیې په شمالي قفقاز کې د داغستان په جمهوریت کې د یوې نښتې په ترڅ کې نن ووژل شول. سیمه ییز امنیتي مامورین خبر ورکوي چې دا کسان په یوه کور کې وو او د امنیتي ځواکونو په حملې کې وژل شوی دی. داود ازادي راډیو په روانه خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
دوه بجې او اته دقیقې دي. سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې د اضافي سرتیرو د استولو په اړه د ولسمشر اوباما پریکړه ښایي څو ونې نور وخت هم ونیسي. د کونړ د ټولو ولسوالیو مرکز دیني عالمانو او قومي مشرانو پرون په یوه غونډه کې ژمنه وکړه چې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې به په پراخه اندازه برخه واخلي. د خوست محلي چارواکي بیا وایي چې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره یې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي. په کابل کې د سوائن فلو یا د خوګ د انفلونزا د خپرېدو له امله په ښار او نورو سیمو کې خلکو خپلې خولې او پزې په ماسکونو پوښلي او هڅه کوي چې تر ډېره د دغه ساري ناروغۍ له خپرېدو مخنیوی وکړي. او د ګاونډي پاکستان د وروستیو امنیتي پیښو حال هم په روانه خپرونه کې اورېدلی شئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. امریکایي مقامات او لویدیس کارپوهان وایي اوس چې ولسمشر کرزی د کرزی برای تثبیت شوی ښه دا ده چې پر هغه فشار راوړل شي چې له خپل حکومت فاسد عناصر لرې کړي. هغوی وایي چې دوی به د افغانستان له موجود حکومت سره همکاري وکړي چې خلکو ته ښه اداره رامنځته کړي. په دې اړه تفصیل له عصمت سروان اورو.
امریکایي مقاماتو او ډیپلوماټانو وویل چې متحده ایالاتونه باید هڅه وکړي چې په افغانستان کې د شی ادارې د جوړېدو لپاره ولسمشر حامد کرزی د خپل ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې هغه وزیران او چارواکي له خپل حکومت لرې کړي چې په فساد کې د لاس لرلو سابقه لري. د ریوټرز خبري اژانس د راپور له مخې وروسته له دې چې عبدالله عبدالله نن په پرون په انتخاباتو کې له ګډونه انصراف وکړ، د نومبر په اوومه نیټه د دوهم پړاو په انتخاباتو کې د ښاغلي کرزی برای لایقیني شوی. امریکایي چارواکي وایي چې د افغانستان په حکومت کې د فاسدو مقامات او چارواکو موجودیت د دولت د مخالفو وسلوالو له حملو او تاوتریخوالو سره مرسته کوي. امریکایي چارواکي وایي که د کرزی له خوشي پرته په یو اړخیز ډول د فاسدو افغان چارواکو او مامورینو پر ضد اقدام وکړي نو منفي نتیجه به ولري، نو غوره بولي چې پر کرزی فشار راوړي چې هغه له خپل حکومته فاسد مقامات لرې کړي. رویټرز وایي چې یو جګپوري امریکایي مقام چې نه غوښتل نومې واخیستل شي وویل که هغه چارواکي او مقامات حمایه او پیاوړي شي چې په فساد کې ککړ نه دي او له فساد سره مبارزه کوي نو ممکن وضعیت بدل شي. سپینې ماڼۍ په ښکاره ویلي چې د افغانستان په نوې ستراتیژۍ کې په دې ټینګار شوی چې امریکا په افغانستان کې یو پاک او د اعتبار وړ شریک ته اړتیا لري چې له کرزی سره همکار وي او حکومتي چارې ورسره اغیزمنې شي. ولسمشر اوباما په دې لړ کې د افغانستان د هر ولایت د مقاماتو د کار او اجراءاتو په باب د مفصل راپور غوښتنه کړې او ویلي دي چې غواړي په دې پوه شي چې د افغانستان په ولایتونو کې کومو چارواکو د خلکو خدمت کړی دی. د ولسمشر باراک اوباما د حکومت یو عالی رتبه سلاکار دیوید اکسل راد وویل موږ په افغانستان کې له موجود حکومت سره معامله کوو او ښکاره ده چې په پراخه پیمانه د اداري فساد په شمول یو لړ مسئلې شته چې په کار د ورباندې خبرې وشي. په دغو مسئلو موږ له ولسمشر کرزی سره ژغی شو.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی رادیو د افغانستان په 50 خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.15 سبا په صفه ډول اوریدلای شي. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې د اضافي سرتیرو د استولو په اړه د ولسمشر باراک اوباما پریکړه خی څو ونی وختونه شي. د سپینې ماڼۍ چارواکي دا اعلان په داسې حال کې کوي چې د امریکا د کانګرس غړو پر اوباما فشار راوړي چې ژر تر ژره افغانستان د جګړې د ستراتیژۍ په اړه پریکړه وکړي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل اورو.
د امریکا د ولسمشر باراک اوباما جګپوړی سلاکار ډیوید اکسل راډ وایي تمه ده چې ولسمشر اوباما به په څو اونیو کې دننه د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه پریکړه وکړي. د زیاته کړه اوباما په دې اړه ډیره دقیقه څیړنه کوي، ځکه هدف دا نه دی چې د افغانستان لپاره د اضافي سرتیرو د شمیر پر موضوع غور وشي، بلکې باید د سمې ستراتیژۍ خبره یقیني شي. اکسل راډ وویل د انتخاباتو له دوهم پړاوه د ډاکټر عبدالله وطلبه د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په اړه غور ونه ځنډوي. د اوباما سلاکار وویل د افغانستان له راتلونکي حکومت سره باید پر ځینو مسایلو خبرې وشي چې یوه د پراخ فساد د مخنیوي موضوع ده او دا موضوعات باید له راتلونکي ولسمشر سره مطرح شي. د اوباما ادارې له دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره د نورو سرتیرو د استولو او یا په پاکستان کې د بی پیلوټه الوتکو د برید له لارې د القاعده شبکې د له منځه وړو په اړه د هر اقدام په برخه کې له پریکړې مخکې د انتخاباتو نتایجو ته انتظار کوي. اوباما نیو جرسی ته روانه دو مخکې پرون د سپینې ماڼۍ له امنیتي سلاکار جیمز جونز سره ټلیفوني خبرې هم وکړې. د سپینې ماڼۍ ویندوی بن لابولت خبریالانو ته وویل ښاغلي جونز د افغانستان د وضعیت په اړه ولسمشر اوباما ته معلومات ورکړل او یادونه یې وکړه چې په کابل کې د امریکا له سفیر کارل آیکنبیری سره هم د روانو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د سپینې ماڼۍ د چارواکو له خبرو داسې ښکاري چې د امریکا دفاع وزارت به د امریکایي ځواکونو د تلفاتو لوړې شمیرې ته په پام سره ښایي افغانستان ته اضافي ځواک واستوي، خو نه په هغه شمیر چې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل یې غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکو سناتورانو پر ولسمشر اوباما غږ کړی چې ژر تر ژره افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو پریکړه وکړي، ځکه د دې سناتورانو په وینا په افغانستان کې د امریکایي عسکرو ژوند ښایي د ځواکونو د کمښت له وجې له خطر سره مخامخ وي.
په ریپورت کې مو واردل چې د سپین ماڼۍ چارواکي وایي چې د اضافي سرتیرو د استولو په اړه به ولسمشر اوباما ښایي نور څو اونۍ وخت ونیسي څو خپله پریکړه اعلان کړي. تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. او اوس هم راځي چې له حسیبه شهید څخه وورو چې د کابل چاپ نن ورسپانو او مطبوعاتو د افغانستان د روسیو سیاسي تحولاتو او امنیتي وضعیت په اړه څه خبره کړې دي.
د ایرادینا دولتي ورسپانې له انتخاباتو څخه د ډاکټر عبدالله ګوخه کېدلو ته په اشاره سره په یوې غټې کرښې کې لیکلي چې آیا په انتخاباتو کې به د ډاکټر عبدالله نه ګډون په هیواد کې یو سیاسي بحران رامنځته نه کړي. د ورسپانې خپل د نننۍ ګڼې سرمقاله هم د انتخاباتو لپاره تیاریو ته ځانګړې کړې او لیکلي چې په انتخاباتو کې به د یو بي سیاله کاندید ګډون د انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. ورسپانې دغه ورځ په افغانستان کې د جګړو پر دوام او په هیواد کې د امریکا پر حضور یو مطلب خپور کړی. د انیس دولتي ورسپانې د نننۍ ګڼې مطالب هم له انتخاباتو څخه د ډاکټر عبدالله د شاته تګ پر موضوع سرخی. د ورسپانې په دې اړه خبري شوې سرمقاله کې لیکلي چې د افغانستان خلک د لسیزو جګړو وروسته د یو بل پوهیدلو، صبر او حوصلې ته اړتیا لري او د هیواد ملي ګټې او مصلحتونه هم د افغاني ټولنې نننۍ اړتیا ده. ورسپانې په یو مطلب کې د مخدره موادو ستونزو ته په اشاره په دې برخه کې د ځینو لاسته راوړنو تر څنګ لیکلي چې باید د دې پدیدې په لمنځه وړلو کې دولت نور هم ډېرې وکړي. ورسپانې په دې وروستیو کې د ملي امنیت فعالیتونو ته هم یوه کتنه کړې ده او لیکلي چې دغه اداره اوس ډېر هڅه کوي چې په هیواد کې د مخالفینو خوځښتونه شنډ کړي. د ملي ارمان ورسپانې هم د انتخاباتو په اړه د ډاکټر عبدالله وروستی اقدام یاد کړی او لیکلي چې انتخابات یو طرفه لاره شوه او اوس باید څه وشي. مقاله لیکونکي زیاته کړې چې اوس باید هیواد پاله خلک او نړیواله ټولنه سره کینی او د لانجمنې غوټې په خلاصون کې د هلې ځلې وکړي. ورسپانې په یو بل ځای کې پر حکومت انتقاد کړی او لیکلي که د ولسمشر کرزي حکومت له دې وروسته هم له قانون څخه سرغړونه وکړي خلک به پرې اعتنا ونه کړي. ورسپانې د دې ګڼې په کارتون کې ولسمشر کرزي له خپلو مرستیالانو او پلویانو سره داسې انځور کړی چې د خپل بریالیتوب جشن نمانځي. د ویسا ورسپانې بیا له ازادۍ راډیو سره د ولسمشر کرزي د مرکې ځینې برخې خبرې کړې دي او لیکلي چې په انتخاباتو کې د کرزي او ډاکټر عبدالله ګډون د افغانستان په خیر تمامېږي. ورسپانې په یو بل ځای کې خبر ورکړی چې د ډاکټر عبدالله د غوښتنو یو لیست یو وار بیا د استاد رباني له لورې ولسمشر ته وړاندې شوی و چې په کلکه رد شو. د ورسپانې په خپلې سرمقالې کې لیکلي چې افغانان یو وار بیا له یو ستر ازمون یا ازمایښت سره مخ شوي دي. سرمقالې لیکونکي هیله څرګنده کړې چې خلک دې له دې ازمون څخه بریالي ووځي. اصلاح او هیواد دولتي ورسپانو هم د انتخاباتو په هیواد کې د دوی په وانه د نوي مصیبت یعنی د خنزیر د انفلونزا په اړه بیلابیل مطالب خبرې کړي. د هیواد ورسپانې بیا هم د انتخاباتو بهیر ته په اشاره لیکلي چې که هر څه د هیواد د اساسي قانون سره سم ترسره شي ډېر ستونزې به ونه زیږوي. خو اصلاح بیا په هیواد کې د روغتیا اضطراري حالت ته پام ګرځولې او لیکلي چې دې نوې ستونزې سره باید د مبارزې لپاره جدي تدابیر ونیول شي. د راهن چات ورسپانې د دې ګڼې په لومړي مخ کې د ډاکټر عبدالله د یو انزور په خپرول سره لیکلي چې ډاکټر عبدالله په شاتګ وکړ نو اوس به د تغییر او امید هغه شعار څرنګه شي چې د کاندید ځانته د انتخاباتي مبارزې لپاره غوره کړی وو. ورسپانې په یو مطلب کې لیکلي چې ډاکټر عبدالله ونه توانې چې خپلې غیر قانوني غوښتنې پوره کړي نو ځکه یې په شاتګ وکړ او خپله ماتې یې ومنله.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. په داسې حال کې چې د افغانستان خلک او نړیواله ټولنه د انتخاباتو د دوهم بړاو د جوړېدو په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وروستي اعلان ته منتظر دي، د کونړو د ټولو ولسوالیو او مرکز دینی عالمانو او قومي مشرانو پرون په یو غونډه کې ژمنه وکړه چې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې به په پراخه پیمانه ګډون کوي او له ولسمشر کرزي وغوښتل چې د ائتلافي حکومت له جوړولو د لاس واخلي. زموږ سیمه ییز خبریال په دې اړه رپورټ برابر کړی.
د کونړ ولایتي شورا په خواني رئیس حاجی عبدالولی خان غونډې ته وویل ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د کونړ وسیدونکو د تیرو ټاکنو پر مهال په ډیرو سختو شرایطو کې ځانونه د رایو مرکزونو ته ورسول او د خپل خوخي ور کاندیدانو ته یې ووټونه ورکړل. خو د ځینو بهرنیو هیوادونو د لاسوهنو او د یو شمیر کاندیدانو لخوا د ټاکنو د پایلو د نه منلو له امله انتخابات دوهم پړاو ته پریوتل.
داسې انتخابات زمونږ بارانو میلمنو په ګیلاس وو او د دې لپاره چې افغانان خجالت کی او خپل منځ کې وجنګي سره د هغې نه افغانانو مشران ومنله موږ هم منلې ده. په قوم کې مشران علما د کمیسون په اعتبار کې واخلي چې د غرو په سر کې وټوله کېږي به انشاء الله په آزاده فضا کې به کېږي.
هغه وویل بهرانیانو او ځینو ناکامو کاندیدانو د افغانانو د رایو او قربانیو سپکاوی کړی دی. د نورګل ولسوالۍ یو قومي مشر په خلکو غږ وکړ چې باید د ټاکنو په ورځ د رای ورکولو مرکزونو ته لاړ شي او دا ځل د پخوانۍ ورایو څخه زیات وټونه وکاروي.
انتخابات چې نن بیا دویم ځلې کېږي دا په موږ باندې دروغ ویل شوي دي او په امتحان کې راغلي یو. پام کوئ ګوره، تاسې به هېڅ قسم ته حرکت نه کوئ. ریکې هر یو سړی آزاد دی چې څوک یې چاله ورکوي، خو زمونږ کرزی صاحب خوښ دی او موږ ووټ مندله ورکوو. اهل کار سړی دی، دا داسې یو شخص دی چې د جهاد په وختو کې جهاد کړی دی، بیا چې خپلمنځي جګړې راغلي دي ده ته هجرت کړی دی.
د ماڼوګي ولسوالۍ قومي مشر حاجي محمد عارف وویل دوی د لوی جرګې د راغوښتلو او د ائتلافي حکومت د جوړولو سخت مخالف دي او غواړي چې د خپلو رایو په وسیله راتلونکی ولسمشر وټاکي.
ټول به انشاءالله انتخاباتو ته په دې کې په ښه پراخه پیمانه باندې برخه اخلو. څنګه چې مخکې اخیستلې ده، د هغې نه به اوس ښه زیاته موږ منتخب حکومت غواړو. رئیس صاحب جمهور چې اوس موجوده برحاله ده، هغه زموږ ستاسو په رایه باندې انتخاب شوی دی.
هغه وویل کومو کسانو چې په ټاکنو کې د درغلیو او د دوهم پړاو انتخاباتو خبرې کولې، اوس باید د میدان پرېښودلو بهانه ونه لټوي. دغو مشرانو د دولت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې باید د ټاکنو په ورځ وسلې پر ځمکه کېږدي او خلک پرېږدي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او د هیواد راتلونکی ولسمشر وټاکي.
طالبان چې کوم دي د کونړ به پکې خامخا یو ورور، هغه زموږ ورور، هغه کونړي دي، پښتانه او کونړ به نشر بي، هغه به انشاءالله په خپل راځي او دیږي بوټونه چې د خدای په فضل باندې
حاکم وي. چې د دولت سره فاصله ده، هغې ورون ته مې همدا خواهش ده چې باید هغې موږ سره په دې کې برخه واخلي.
د کونړ اوسېدونکي په داسې حال کې د لویې جرګې د راغوښتلو او د ائتلافي حکومت د جوړولو مخالفت کوي چې د ولسمشر کرزي مقابل کاندید ډاکټر عبدالله دلال هڅې پیل کړې چې په افغانستان کې یو کمزوري او ائتلافي حکومت رامنځته کړي. روح الله انوري، د ازادۍ رادیو، کونړ.
و همریدل چې په کونړ کې قومي مشرانو، دینی عالمانو او خلکو شمنه کړې چې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې به په پراخ اندازه ګډون وکړي. بلور ته د خوست محلي چارواکي وویل چې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي او هیله څرګندوي چې دا ځل په انتخاباتو کې خلک پراخ ګډون وکړي. په دې اړه په خوست کې زموږ خبریال امیر بهیر د خوست له سرپرست والي طاهر خان صبري سره مرکه کړې چې وړاندې کیږي.
ولسې په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو ته ډېرې لنډې ورځې پاتې دي، د خوست یو شمېر ځایي اوسېدونکي د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د مخ پر زیاتېدونکو ناامنیو څخه شکایت کوي. دوی وایي که حالات بدلون ونه مومي او امنیتي وضع ښه نه شي، نو کېدای شي ډېری رای ورکوونکو په انتخاباتو کې برخه وانخلي. تاسو د انتخاباتو د ښه ترسره کېدو لپاره کوم ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي او که څنګه؟
دا رښتیا خبره ده، په ټول افغانستان کې یا بالخصوص په سرحدي ولایتونو کې بعضې مشکلات شته، مګر د خوست وضع د انتخاباتو د بخی مطمئنه د خامخه بازی وړې وړې واقعي بوکیږي. د انتخاباتو په موارد موږ سره ټول قومونو مشرانو سپینګیرو څنګه وعده کړی دو چې موږ خپل د خپلې منطقې امنیت ساتو، مرکزونو ته بوڅو، خپل رایه بو استعمالو. هغه نظامی کمیسیون چې د ټوټکانو د پوره د هغه هر ورځې وی بجینه تر مزدګار 5 بجو پر کور کې هغه هم خپل تدابیر نیول دي. نن تاریخ نه موږ درجه یک هزارات نیول دي چې په هم په ولسوالیو کې هم په مرکز د خوست کې په غنی عملی کور روان ده. نو د امنیت په موارد کې اصل په سلو کې نه وي، ان شاء الله په سلو کې 15 نه وي. موږ مطمئن یو دا مشکل بنه جوړیږي خراب په ډیره ډډونه فضا کې مرکزونو ته لوښ خپل راي استعمال کړي.
صبر صاحب، خو د امنیت په لاس تاسو د ډاډ سره سره یو شمېر ځای اوسېدونکي وایي امنیتي حالات ورځ تر بلې د خرابېدو لور ته درومي. دوی وایي پر ولسوالۍ باندې د مخالفینو وسلوالو حملو زور اخیستی، د ملکي وګړو د وژنو پیښې هم د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. ستاسو په نظر آیا رښتیا هم په سیمه کې ناامنۍ زیاتې شوې او که برعکس وضعیت ښه شوی دی؟
دا صحیح خبره ده. دا شته که چېرې په ارزې کې مرګ ومیر وي ویشتل ټکول ده، خو خامخا خلک خطر اسکوی. خو بعضی واقعی شخصی دخمنه وی یا شخصی دخمنه خود پختونه په منطقو گرم شاشته شخصی واقعیر مشاوی خودی په مشکل داغه د شکل کړه داسې رکان ته کوروشی چې نفر په شخصی بده کې مرشیا طالبان دی غی پلا په غوړو خودی غی جمله نه یعقوب ملوچ وشته شو ده ورور مرد هغه چې چا وشته ده هغه دوی نه پلور مر کړه ولر مخ کې غی خلکو د زونه کړی دي چې د خپل پلور وغټلو. دا رکان ته واقعی د افغانستان په تاریخ کې بل خصوص د سرحدي منطقو په تاریخ کې مرشا شتا په ډیر قوی امنیت کې د زیشای د ووت وخت په هغه هم کچا چاته موقع برابر دل چ خپل پلوخ په ورور وګټي ګټل شول دا رقم ته واقعي شته ان شاء الله په خلکو دومره تاثیر نه لري
په تیر انتخاباتو کې د امنیتي ځواکونو په څنګ کې قانونو وسوال اربکی مرلی او آیا د انتخاباتو په دې دوهم پړاو کې هم په دې اړه کوم فکر شوی دی چې قومي وسوال اربکی بروزي او غیب هم د امنیت په ساتنه کې برخه اخلي
دا ډیره ښه پښتنه ده اول وره د قومونو وانډا د صندوقونو په ساتلو کې د اربکی په شکل موجود و مګر ډیره کمزوري و په دا وره حتی موته بعض قومونو داسې وعدارو کړی دي چې کچري دولت نه فشار ډیر مونږ دې تعزیر چې صندوقونه هم خپل ول صلاحیت انتقال خپل مرکزونو ته بلکې خپل امنیت وسوتو په دا وره خلک د خوست خلک ډیر په جوش کې دي او غوړي چې ټول په ډیر ګڼ تعداد کې روزي مرکزونو ته خپل رایه استعمال کړي د امنیت په مورید دولت هم تصمیم نیول ده مونږ پاره ول صلاحیت کې ملي پولیسو ایملی اردو نفرالرو علاوه غنا حساب کوو او هم یل دي چې مونږ دې غنا ستنه وکړو ان شاء الله دا وره به بل وره نه هم قومونه مونږ سره ډیر همکار وي
د خو سرپرسوالی طاهر خان صبره او چې د ازادي رادیو خبري الته دغل ته د انتخاباتو لپاره د نیول شو امنیتی تدابیر او معلومات ورکول
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع
په افغانستان کې د ایچ یو ان یو انفلوئنزا یا د خوګانو د والګي د ناروغۍ د لاخ پرېدو نه د مخنیوي په خاطر افغان دولت د درې اونیو لپاره روغتیایي اضطراري حالت اعلان کړی دی په دغو درې اونیو کې به د افغانستان ټول ښوونځي او د لوړو زده کړو دولتي او خصوصي موسسې تعطیل وي په کابل ښار او نورو ولایتونو کې خلکو خپلې پوزې او خولې په ماسکونو پوښلي او هڅه کوي چې تر ډیره د دغه ساري ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي زمون همکار اجمل تورمان له کابل نه د خلکو د لومړنۍ روغتیایي تدابیرو په اړه یو رپورت چمتو کړی چې په ګډه اورو
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو د روغتیایي اضطراري حالت په اوریدلو سره د دوشنبه د ورځې له سهار راهیسې په شنو او سپینو ماسکونو خپلې خولې او پزې پوښلي او د خوګانو د والګي یا د ایچ یو ان یو انفلانزا د لاخ پرېدلو د مخنیوي په خاطر یې لومړني روغتیایي تدابیر نیولې دي د کابل ښار یو اوسیدونکي محمود په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل
یو وایرس راغلی ډاکټر صاحبان دا توصیه کړی چې ماسک واغونده ځکه چې هغه وایرس ډېر خطرناک دی انفلونزا خوکی په نوم او دا ایچ یو ان یو په نوم ده تر اوسه پورې دا قرنطین شوی نه ده درې هفتې وخت ورکړل چې دا قرنطین شي
خو له دې سره سره بیا یو شمېر خلک د پخوا په شان نه ماسکونه لري او نه دسمالونه او وایي چې دا ورته ښه نه ښکاري چې ټول ورځ یې خوله تړلې وي د کابل ښار یو سیدونکې خان محمد
نه تړو څنګه مرز متزام وساتو غوند ورځ مون تړلې ولا مونږ د خنه خري جو خوله ته مون چورې
د کابل ښار په اکثره درمل پلورنځیو کې ماسکونه نه پیدا کیږي او د درمل تونونو خاوندان وایي چې حتی لوم د پلورنځیو څخه هم د کمخ جواب اخیسته دي د کابل ښار یو درمل پلورونکو عزیز الله ازادۍ رادیو ته وویل
خلاص معلومه ده ماسکونه په بازار کې خلاص دي دا خنه کې مدونه کافی ماسک مونږ نه لرو کوم د فروشانه کې ماسک نشته نشته چې کوم د څو ورځې خلاصې وي ټول دا دوه درې ورځې کې د ماسکونه ټول خلاص یعنی کافی ماسک مونږ نه لرو چې خلکو ته ارزه کوي
که څه هم په افغانستان کې د خوګانو د والګي یا د ایچ یو ان یو د انفلانزا تر پرېدلو او په دغه ناروغۍ د یو شمېر کسانو لاخته کېدلو وروسته افغان دولت د خوانځیو او د لوړو زده کړو د مؤسساتو لپاره درې اونۍ رخصتي اعلان کړي خو ویل کیږي چې باید په یو شمېر هغو وسایطو او محلونو لکه ملي بسونو او حمامونو هم بندیز ولګیږي چې د خلکو یوه لویه برخه پکې راټولېږي د افغانستان د امیر روغتیا د وزارت د معلوماتو لمخې په ټوله نړۍ کې نن سبا 4,401 کسان په دغه ساري ناروغۍ اخته شوي دي او د یو افغان په ګډون 5,912 کسان د دغه ناروغۍ له امله مړه شوي دي د دغه ناروغۍ د مخنیوي په خاطر ویل کیږي چې په اوبو او صابون د مخ او لاسونو د پریمینځلو ترڅنګ د پزې او خولې له لارې د مالګینو اوبو غړغړه او د ګرمو مایعاتو او ویټامین سي لرونکو خوړو لکه مالټا کینو او لیمو اخیستل هم اغیزمن رول لوبولی شي
د دې لپاره چې د خوکی اسواین په انفلونزا اخته نشي دغه ټکی په پام کې ونیسئ
د ورځې څو ځلې خپل لاسونه په صابون پاک پریمینځئ
یوازې د اړتیا په وخت کې پر خپل مخ لاس را تیر کړئ
د ورځې دوه ځلې تړمې اوبه او مالګه غړغړه کړئ
هغه میوه ډیره خورئ چې ویټامین سی لري لکه کینو مالټا او دا ډول نورې میوې چې ستاسو د بدن مقاومت زیاتوي
څومره چې کولای شئ له تودو مایعاتو زیات استفاده وکړئ
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورید. سوین فلو یا د خوګ د انفلوئنزا په اړه د افغانستان د پوهنې وزارت د ویان خاغلی آصف ننګ سره هم مرکه لرو چې دغه وزارت وایي چې د درې اونۍ لپاره ټول ښوونځي او پوهنتونونه تړلي تر څو د دغه ساري ناروغۍ د مخنیوي لپاره ګامونه پورته شي. خو اوس په افغانستان کې 2:30 بجې کېدونکې دي. فریده هوټ سیفی را سره په سټوډیو کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز له فریده هوټ سیفی څخه اورو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي په یوه ناڅاپي سفر نن افغانستان ته ورسیده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست د دوهم پړاو انتخابات به د راتلونکي شنبه په ورځ ترسره شي. سپینه ماڼۍ وایي چې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په اړه د ولسمشر باراک اوباما پریکړه ښایي څو اونۍ وخت واخلي. پاکستان له متحده ایالاتو غوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره د خپل نوې ستراتیژۍ په برخه کې له اسلام آباد سره مشوره وکړي. نن په راولپنډۍ ښار کې چې د پاکستان د پوځي ځواکونو مرکز پکې دی 14 وشوه. په پیښې کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي د پاکستان په دوو سیمو کې چې له افغانستان سره په پولي کې موقعیت لري خپل اوږدمهالي انکشافي کارونه د امنیتي اندېښنو له امله ځنډولي دي. ایران وایي د بهایی مذهب اوو تنه زندانی پیروان چې اسرائیل ته په جاسوسۍ او هیواد ته په خیانت کولو تورن دي ډیر ژر به محاکمه کړی شي. او عراقي چارواکي په وروستیو شخړو کې د لږ تر لږه 100 تنو د وژنې خبر ورکوي.
د افغانستان استرار کمیټه چې د څو وزارتونو او یو شمېر نورو مرستندویو ادارو څخه جوړه ده د خوګ د انفلونزا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د وی اعلانې په خپرولو سره د ښوونځیو زده کوونکو او د نورو تعلیمي موسسو محصلینو ته درې اونۍ رخصتي اعلان کړه. په دې حق له د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند د پوهنې د وزارت د خپرونو او اطلاعاتو رئیس محمد آصف ننګ سره مرکه کړې چې پام ورته راړو.
د افغانستان د پوهنې د وزارت د نشراتو او اطلاعاتو رئیس خاغلی محمد آصف ننګ د استراج کمیټې پرون یو نازک حالت اعلان کړ چې د هغې له مخې د هیواد د ښوونځیو او پوهنتونونو زده کوونکي او محصلین د درې اونۍ دپاره رخصت شي. تاسو ته معلومه ده چې امتحانونه هم نږدې دي، هوا هم سړیږي، دغه بس اندېښنې راونهزېږي.
ډېره طبیعي ده چې اندېښنه خو وجود لري. امتحانونه عملا شروع شوي دي. د ابتدایي دورې لپاره په 10 د عقرب امتحانونه پیل کېدل او په 14 د عقرب ختمېدل. د بلې ابتدایي دورې لپاره چې له 14 نه تر 16 پورې دربر نیسي په هغې کې امتحانونه له 14 نه تر 24 د عقرب پورې دوام لیدلود. او د متوسطه او ثانوي دورو لپاره د 16 د عقرب نه تر 15 د قوس پورې دا ادامه درلودله. یعنې موږ په سړو سیمو کې چې د افغانستان 80% سیمې دي په دې سیمو کې زموږ امتحانونه پیل شوي دي. په سړو او ډیرو سړو سیمو کې موږ درسي نصاب تکمیل کړی دی، اما امتحانونه مو په تعجیل کې واچول. البته د دې امر د مبرمیت په اساس باندې چې موږ د دوو ترجو ترمنځ واقع سول، یو طرف ته د شاګردانو حیات او ژوند او دیغوی صحت، یو طرف ته دیغوی درس ادامه و یا امتحانونه. موږ دې ته ترجیح ورکړ چې د امتحان جبیره کوي سو، اما خدای مکړه که ژوند دې تلف سي بیا هغه جبیره کوي نسو. نو ځکه مو له دې اعلان سره ملتیا وکړه او د درې اونیو لپاره به د معرف ټول مکاتب هم رسمي او هم خصوصي دا به ټول تعطیل وي.
خاغلی ننګ، دا ګڼه ګوڼه خو په سرویسونو کې مشته، په هوټلونو کې مشته، په عسکري قطعاتو کې مشته. څنګه ترجیح ورکړ شو چې محصلین او زده کوونکي د رخصت شي؟
په عسکري قطعاتو کې ځانته ځانګړي لارښودونه دي چې هغه به دوی تطبیق کوي. په همدې توګه د پوهنې په وزارت کې اکثریت شاګرد زموږ سره ډیر پاتې کیږي. په موټر کې کېدای سي ډیر ساعتونه نه وي، اما که امکان وای په بسونو کې، په ښارونو کې، په نورو تجمعاتو کې هم قیودات وضع کېدای سوای، اما زموږ په لاس کې نه ده. زمنګ پلاس کې شاګرد ده، ځکه د شاګرد لپاره اعلان کوو. موږ 2 میلیونه اطفال د مملکت زمنګ سره دي. د دوی راټولونه، د دوی په وړاندې مسولانه تصمیم نیول د زمنګ په واک کې وو، هغه مو نیو.
کدا ستونزه هم داسې وغځیږي او په دې درې اونیو کې کم نه شي، بیا به د پوهنې د وزارت تدابیر سي.
خدای دې نه غځوي، خدای دې وکړي چې دا مرض مهار سي. H1N1 دغه داسې انفلونزا ده، وایي چې تر څو میاشتو کې دشي دمه پیدا کړي. موږ په دې درې هفتې چې تعطیل اعلان کړو، نو له دې نه وروسته بیا په سړو سیمو کې چې 80% شاګرد او مکاتب پکې واقع دي، دا په طبیعي توګه هغه د ژمنیو رخصتیو ته دي. نو درې میاشتې به دوی په ژمنیو رخصتیو کې تیروي. امکان د دې ډېر زیات ده چې انشاءالله په دې څو میاشتو کې به دا مرض خامخا مهار کړي. واکسین را روان ده، تداویان را روان دي، دی ډیره چاره به وسی او ادامه به منګه داسې څکو چې یوازې په ګرم موسمو کې به منګه د تشویشي چې 14% شاګرد او مکاتب کې واقع دي په هغه کې کده غسی درې ونې کافی نه بیا 15 ونې سي یا 14 ونې سي بیا منګه ناګوزیر چې هغه درس تبید چې ټکنه کیږي
د زده کوونکو د وقایې لپاره د واکسینو کوم تدابیر تاسو نیولی
مګر خپل د عام روغتیا او ریاست لرو کلینیکونه لرو البته ډیر محدود اما منګه یو ډیر پراخ کانال د عام روغتیا له وزارت سره له نورو سکتورونو سره لرو ټول بلاس پلاس ورکو او دا مرض به په یو کړی کې راګیر کوو او غورځو به دی باندې په حدود د 15 میلیون واکسینونه د عام روغتیا لخوا روان دي چې هغه احتیاطي ډول باندې کې خول سي اما دغه چاره په ګډه روانه ده
خاغله نن ستاسو نور توسيه شاګردانو ته سده
هغه باید ډیر پام وکړي په اول لحظه کې چې اثرات دی هر مرض چې ولو چې هر مرض وي هغه دی په عاجله توګه کلینیکونو او شفخانو ته مراجعه وکړي کورنۍ دی هر لحظه د خپل ماشوم لاسونه مینځي او بده جوش کوي او جوش وبدي ماشومانو ته ورکوي ترکاری مینځل او د ترکاری سبزیانو مینځل دا ډیر په پام کې نیسی لاس ورکولونه له غاړې غړې ستړي ماشينه او لنور هغه څه چې سړی نږدې کوي لغونه دی ډډو کې په ودونو کې د بازاري غذاوی نه خوري چیرته چې بیروبار او غنغونی لغنځ کو نه دی په چابک ځان باسي
د په هنه د وسرت د خبرونو او اطلاعاتو له رئیس محمد آصف ننګ سره مو مرکه ورېدل چې د خوګ د انفلونزا له عملی د خونځو او تعلیمي موسسو د تړلو او محصلانو د رخصتیو په اړه معلومات راکول
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د وزیرستان د طالبانو د مشرانو د نیولو لپاره د میلیونونو ډالرو د نقدي جایزو اعلان کړی دی په راولپنډي ښار کې نن یوې ځان وژونکي چاودنې ګڼ شمېر کسان مړه او شوبل کړل د پاکستان د وروستیو امنیتي پیښو حل د پېښور د ازادي راډیو خبریال په ریپورت کې اورو
چاودنه د راولپنډۍ د صدر بازار په مال سرک باندې د شالیمار په نوم د یو هوټل په پارکینګ کې وشوه په دې حمله کې 22 کسان وژل شوي او 15 دیش نور ژوبل شوي دي د راولپنډۍ ښار د پولیسو یو مشر راو محمد اقبال وایي د چاودنې په وخت کې د فوز د سرتیرو ترڅنګ ولسی خلکو هم د نېشنل بانک نه خپل معاشونه اخیستل او د چاودنې په ترڅ کې د فوز ګڼ شمېر سرتیري هم مړه یا ژوبل شوي دي راو محمد اقبال وړاندې وایي دا یو ځانمرګ حمله وا چې د شالیمار په نوم د یو هوټل د ودانې په پارکینګ کې په 10 بجو 30 دقیقو باندې تر سره شوه د هوټل سره په خوا کې د نېشنل بانک ودانې هم ده خلکو ماشونه د بانک نه راوستل چې 14 وشوه په دې حمله کې 40 کسان وژل شوي او 22 نور ژوبل شوي دي خو آزاد سرچینې د مړو ټپیانو شمیره تر دې ډیره لوړ ښکاره کوي د دې پیښې یو لیدونکی جاوید چوهان وایي
جب دھماکہ ہوا تو میں اپنی بائک پہ تھا میری بائک لرزی اور میں وہاں پر گر رہا ہوں تو ایک دم ہلچل مچی لوگ
کلا چی چودہ نوشوا زما موٹر سائیکل پر زمک کرا پری وتل واؤ زہم لاندرا و غرزے دم بیا یو بیروبار جوړ شو خلکو منډې وهلې ما د شالیمار هوټل په وړاندې په خپلو سترګو د 40 کسانو جسدونه لیدلې دي د حمله مسولیت چا قبول کړی نه دی خو د پاکستان حکومت تر دې وړاندې د دا ډول ټولو بریدونو پړه د پاکستان د طالبانو په غورځنګ باندې اچولې ده د دوشنبه د ورځې چاودنه د ډیرو مهمو ځایونو سره په خوا کې شوې ده په دغو ځایونو کې د پاکستان د فوز مرکزي قومندانۍ د پرل کانټینینټل هوټل او ځینې نور ځایونه هم شامل دي د اکتوبر په 10 نیټه هم په همدې ځای کې وسلوال کسان د فوز مرکزي قومندانۍ ته ننوتلي وو له هغې وروسته په یاد شوي ښار کې د ترهګرۍ دا بله لویه پیښه ده چې مخې ته راځي بل پلو د پاکستان حکومت یو وار بیا د طالبانو د غورځنګ د ځینو مشرانو د سر بیه ټاکلې ده د پاکستان په ورځپاڼو کې په یو خپور شوي اعلان کې ویل شوي هر هغه څوک چې د پاکستان د طالبانو د غورځنګ مشران ژوندي یا مړه ونیسي او یا یې هم په اړه کره او دقیق معلومات حکومت ته په لاس کې ورکړي میلیونونه ډالره جایزه به ورته ورکړل شي د طالبانو د مشر حکیم الله مسعود او داغه د 13 نور مهمو ملګرو په سر د پاکستان حکومت پر ټولیز ډول د 50 میلیونو ډالرو جایزه اعلان کړې ده د حکیم الله مسعود په نورو ملګرو کې قاری حسین او مفتی ولی الرحمن هم شامل دي د پاکستان او د امریکا حکومتونو تر دې وړاندې هم د پاکستان د طالبانو د غورځنګ د مشرانو په سر جایزه اعلان کړې وې خو د کارپوهانو په وینا حکومت کومه ګټه لاسته راوړې نه ده د پاکستان فوج د اکتوبر د 18 نیټې راهیسې په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان د طالبانو د غورزنګ پر ضد په لویه پیمانه عملیات پیل کړي دي چې تر اوسه د کوټکی او شیروانګۍ په ګډون یو شمیر سیمې د طالبانو نه تصفیه کړي دي. د پاکستان فوج د شنبې او یک شنبې په ورځو په جنوبی وزیرستان کې د 200 طالبانو د وژلو دعوه هم کړې وه. د فوج د منابعو له قوله د دوی ځواکونه له دریو غاړو نه د طالبانو د مهم مرکز سری روغې ته نږدې شوي دي. د اکتوبر له 18 نیټې راهیسې په پیل شوو عملیاتو کې تر اوسه د طالبانو د 250 سرتیرو د وژلو راپور ورکړل شوی دی او د جنګ له امله 150,000 نه زیات خلک د دغې سیمې پرېښودلو ته اړ شوي دي.
د خبرونې په پاتې برخه کې د ښځو لپاره اونیس پروګرام نیمه نړۍ هم لرو، خو له هغې مخکې د پاکستان په اړه یو بل مطلب لرو. د بلوچستان په زیارت او پشین سیمو کې د تیر کال له زورورې زلزلې څخه یو کال تیر شو، خو د دې سیمو زلزلې ځپلې وایي چې لا هم خپل عادي ژوند ته نه دي ګرځېدلي او دوی په نامه له بهر راغلي پیسې په سمه توګه پر دوی نه دي ویشل شوي. په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل د دغو زلزله ځپلو کورنیو حل اخیستی او په اړه یو مفصل رپورټ چمتو کړی.
د بلوچستان په شمالي سیمو زیارت او پښین کې د تیر میلادي کال د اکتوبر د 9 نیټې له زورورې زلزلې څخه چې په نتیجه کې نږدې 200 تنه مړه او تر 400 زیات ټپیان شول، یو کال درې ورځې تیرې سوې، خو د دغو سیمو زلزله ځپلې شکایت کوي چې لا یې هم ژوند عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی. د زیارت د احمدون کلي اوسېدونکی سدو خان به وپوښتو چې له بهرنیو هیوادونو راغلي مرستې دوی ته رسېدلې دي که څنګه؟
نو حکومت له طرف اول چادر راځي حاج جاد د چاز پیادر چادر نه دور کړی پاس دغه پیسې شول پیسې نه کړی ولا پستر کوم نه دلته کی پر کوم ولاړ است شوی چار راوړی چا ورته دغه سره مونږه غوا پر سوي شرما پیسې راوړی دونی مودک تور کې دونی مودک تور کې د حکومت له طرف یا انداد یا فرار طریقه
تر زلزلې ورسته د ملګرو ملتونو د تر سره سوي سروې له مخې د زیارت د تیر کال د زلزلې له عمله تر 300,000 زیات کسان متاثر او تر 500,000 زیات کورونه ورڅخه ځانمن سول چې 5,000 کورونه پکې په بش توګه تباه شول سوی دی. د زیارت اوسېدونکی خدای داد وایي له دوی سره بیخي لږ مرسته سوې ده چې په هغه ټول کورونو جوړول څه چې یوه خونه هم نسي په جوړولای.
موږ په کور کې لس ورونه یو لس سره شاهده شده والای، هر یو جلا جلا بچان دي، په ګرد باندې یو چک ملا سوی 3.5 لک روپۍ دغه تر په ګرد کلی دغه تر سوی چا ته بیا قسم ملا سوی نه دا تر هم سوی سروې کو سروې په پیسړي غبیا کوله هر کور به جلا جلا کوله په خاندان باندې 3.5 لک روپۍ ورکړي هغه په هر کلا کې پر کور کې دي اتا ته نن کور موږ ته نه دي ملا سوی.
د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا گیلانی تیر کال تر زلزلې وروسته د زیارت له زلزله ځپلو کورونو سره په زیارت کې ژمنه وکړه چې له هر متاثر سوی کورونو سره به 3.5 لک کلدار مرسته کوي، خو زلزله ځپلو وایي چې هغه مرسته ورته د 8 یا 10 کورونو پر سر ورکل سوی ده چې د دوی د کورونو په جوړولو کې کفایت نه کوي. د سیمې یو مشر ملک حبیب الله وایي
پروس کال ډیر یخو سر مزه دی ولونه مولونه په خپل سره ولې دي دا ټلیفون ماغه دی انجوز والا پر چول دی حکومت موږ ته یو شی کوم شی راغلی دغه موږ دا کړی نه دی هغه پر کوم خو ولار پر خو ولار موږ نه دی دل پیسې دا غره کوي پر سات پملی پر 10 پملی باندې 3 لک 3.5 لک روپیه ور کړی دي. اوس دا د ورورو د پلارو د اکاسر په داوه دی په یو اسما دی بل اسما دی بل اسما دی بل اسما دی تاسو خران نه مې نه پجور کړی نه شی پجور کړی دی.
دغه کورنۍ اوس هم د مرستندوی موسسو له خوا پور کړل سوی خیمو کې په داسې حال کې ژوند کوي چې د سیمه لنامه ساړه زیارت خطرګندېږي چې سړیله یا یخنی پکې منفی درجه ته رسیدلې ده او د دې ویرسته چې ماشومان په ناروغیو اخته سي. یو تن به واورو چې وایي د یخنی له امله ژوند په خطر کې دی.
موږ کوم ټنټونه چې دی په هغو کې موږ راستوګه نه کوي هغه خراب سو کال پر تر سو په دا تنبو کې چې دی یخ دی موږ ځوان چې دی هغه ډېر په خطره کې دی او له موږ سره هېڅ سي حکومت نه دی کړی موږ بېزاره یو لالاکې زه بېزاره سو موږ چې اوس موږ ماجر سوي وایي دلته موږ د استوګي ځای بالکل نست.
د تیر کال زورورې زلزلې په دې سیمه کې په سلګونو ښوونځي هم لمځکه سره هوار کړل چې تر دې مهال پکې یوازې یو څو لومړني ښوونځي او عالي لیسې بیرته رغېدلې دي. د احمدون کلي د یوې عالي لیسې دوه زده کوونکي کامران خان او عبدالباسط وایي چې په کلي کې لیسه بیرته لا نه درغېدلې او دوی له مجبورۍ څخه په واړه ځان په کوټه کې په بېکورۍ کې زده کړې کوي.
په دریم جماعت ورسېدلم او زموږ پیپران انګلیش پیپر شروع سه بس ماښام جټ کړل بس بیا پنجاب ماستران څه دي هغه ولاړو بد پنجاب بس بیا ما پلار موږ کوټې له واستول یو سې موږ په کوټه کې زه په څلورم کې فورت کلاس کې ولم ما دلته سبق وایم بیا د زلزلې سیراله دغه بعد زه ولاړم کوټه له اوسه له څه وایم زړه څنګه سره لویز نه اوسې زه ګایز جړه ګرسازي دا اوس تاسو ویني دا زه ته ګوري ګرسې یو شیم نسته اوارم زه دا وختي سکولان هغه ونړیدل
دا چې د زیارت او پښین زلزله ځپلو ته مرستې والې په سمه توګه نه دي رسېدلې او نړېدلې کورونه یې څنګه لا د یو کال په تېرېدو سره بېرته نه دي رغېدلې، دا پوښتنه بې ځوابه پاته ده چې آیا د دې مسول څوک کېدای سي؟ خو زلزله ځپلې خلک د خپلو سیمو له چارواکیو یې ونیسي، د بلوچستان تر ایالتي او مرکزي چارواکیو پورې ټول ګرموي چې د دوی د ژوند غم یې نه دی خوړلی. د یادونې وړ ده چې په تېرو ورځو کې هم په کوټه او د بلوچستان په ځینو نورو سیمو کې د زلزلو کمزوري ټکانونه احساس شول چې زور یې پر اختر سکیل 4.5 درجې وشو، خو پرته له دې چې په خلکو کې د تیر کال د زلزلې غوندې ویره خپره کړه، له هیڅ ځای څخه په کې د کوم ځانی او مالي زیان د اوښتو خبر نه دی ورکړل شوی.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
مشکل دغه دی چې نجونې مکتب ته نه
پېږي. قصور باسي
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د آزادۍ راډیو خاصه خپرونه.
عزتمن اوریدونکو السلام علیکم، خپل خبرونه ته خرغلی. په روانه خبرونه کې مستاصل لپاره دغه مطالب برابر کړی دي. په سر کې بدخشان ولایت ته ځو او په دغه ولایت کې د امیدوارو میندو د مړینې د کچې د راکمېدو په لټه به مو خبر کړو.
افغانستان اگر د درجه دو قرار داشت، ولایت بدخشان و در آغاد وقتی که سلیم
بیا با بیرته کابل درستانو شو او دیوانه ویخ که زینه بانک پا عربا زمک چمتو کلی ریپورت در وارو.
نسه من نارینه خونه پریگدیدنه بانده سه کارو که نور چهرته سه نارینه ای او دلتا دخیزو بانگ ده ایس کم نوه مشکل نسه توشه.
را طول شوی مطالب زو شریف صافی تستورانده کهوم. لرا پورونو سره سم افغانستان د امیدوارو میندو د مړینې له درکه په نړۍ کې دوی مقام لري، چې د دې لوی علت د کارپوهانو په وینا د دغه هیواد د ښځو په منځ کې د تعلیم د کچې ټیټوالی او په تعلیمي او روغتیایي چارو کې د ښځو کمه برخه اخیستل ګڼل کیږي. خو که چیرې خلک د خپلو لونو او خویندو تعلیم ته توجه وکړي او په خپلو سیمو کې د ښځینه نرسانو قابلو او روغتیا پالو ژوند له ګواښونو وژغوري، نو دا ممکنه ده چې په داسې سیمو کې د میندو د مړینې کچه راټیټه شي. د بدخشان په ولایت کې چې د افغانستان د نورو ولایتونو په نسبت پکې د ښځو او جنکو د تعلیم کچه ښه ده، د رسنیو له وروستیو راپورونو داسې ښکاري چې دغلته د امیدوارو میندو د مړینې کچه هم راټیټه شوې ده او ډېر شمېر کلینیکونه او روغتونونه هم پکې فعال دي. د دغه ولایت د ښځو چارو رئیسه میرمن زوفنون ناطق هم دا خبره کوي.
افغانستان اگر د درجه دو قرار داشت، ولایت بدخشان و در آغاد وقتی که سروی میشه مرگ و میر به یک سطح
کله چی په بدخشان که سروی وشوه، نو د امیدوارو میندو د مړینې اندازه په ډیره لوړه سطح کې وه چې په نړیواله سطحه خلک ورته متوجه شول. ډیر مسو دلته کلینیکونه پرانستل او په ځینو ولسوالیو کې چې قابلی فارغ شوې نو هغو هم په کار پیل وکړ. د روغتیا ریاست او د ښځو چارو ریاست لخوا هم د عامه پوهاوي تبلیغات ترسره شول. ورسره د ښځو چارو د ریاست لخوا د سواد زده کړې د کورسونو له لارې چې هر کال ګڼې ښځې روزي، نو سږ کال تقریبا 1,110 زده کوونکي له شپږ اتیا ښوونکو سره د ځینو دفترونو له لارې چې موږ ورکشاپونه ورته په لارې واچول په دې برخه کې کار وکړ، چې دا ټول د دې سبب شول چې د میندو د مړینې لوړه کچه راټیټه کړي.
په کومو سیمو کې چې کورنۍ د خپلو جنکو تعلیم ته پاملرنه کوي، نو ورسره په دغسې سیمو کې د ښځو ژوند هم بدلون مومي او نور خدمات لکه روغتیایي چارې هم پکې پرمختګ کوي. د بدخشان ولایت د شکاشم یوه اوسیدونکې میرمنه هم په دې باور ده چې اوس په دغه ولایت کې روغتیایي خدمتونه تر پخوا ډیر ښه شوي دي.
خاطر که بسیار آبادی شده، مردم ها خوب روشن فکر شده، مثلا مختب بود خانیما را نمیماندن که شفاخانه
اوز ها آبادی شوی ده، خلق و فکرونه روخانه شوی. پخوای خپل خویندې او خزی کلینیکو ته نه پریښودې، خو اوس ښه شوي، میرمنې ځي او دوا اخلي. پخوا په اشکاشم کې هیڅ روغتون نه و. دوه ساعته لاره به مو وهله تر څو یو روغتون ته ورسیږو. اکثره امیدوارې میندې به په لاره کې له منځه تللې، ځکه لاره هم اوږده او هم خرابه وه. اوس خلک خشوی کار کوي. د خدای په فضل سرکونه هم خشوی او رختونونه هم ډیر شوی دي.
خو میرمن زفنون ناطق وایي دا سمه ده چې په بدخشان ولایت کې د امیدوارو میندو د مړینې کچه راټیټه شوې ده، خو د دغه ولایت په لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې دغه ستونزه لا هم لیدل کېږي.
ولی ایره گفته نمی کنیم که در بدخشان کاملا مرگ و میر از بین رفته. امروز قریه ای داریم که قطعا ناممکن است.
دانونه شو ویلی چه په بدخشان که کاملا د میندو مړینه له منځه تللی، همدا اوس هم داسې کلی شته چې په اسونو ورتګ نه ورته کیږي. نو باید هغو سیمو ته کار وشي او ورته سیاره کلینیکونه جوړ شي، سره له دې چې د روغتیا په برخه کې ښه ډېر کارونه په دغه ولایت کې ترسره شوي. خو بیا هم ټینګار کوم چې لرې پرتو سیمو ته باید ډېره پاملرنه وشي.
تجربه لرونکي خلک په دې باور دي چې که کورنۍ د خپلو لونو او خویندو تعلیم ته توجه وکړي او ورسره په خپلو سیمو کې د روغتیایي تاسیساتو او روغتیایي کارکوونکو ساتنه وکړي، نو دولت او مرستندویه موسسې تر بل هر وخت او اوس ښه کولی شي چې د دوی سیمو ته روغتیایي خدمتونه ورسوي. او دا عامه خدمات دي چې په خپله خلکو پورې اړه لري، نو ځکه خو باید دوی ساتنه هم وکړي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
لاتي روسو کلونو د افغانستان دولت او مرستندوی ټولنې په دې بوخت دي چې د دغه هیواد خزو ته د کار مناسب شرایط او امکانات برابر کړي. خو داسې ښکاري چې خصوصي سکتور هم غواړي په دغه برخه کې سیالي وکړي، چې د میوند خزینه بانک جوړول یو ښه مثال دی. د میوند بانک مسولان وایي چې دغه بانک په دې هڅه کې دی چې له دولتي سکتور سره په همکارۍ کې د بانکدارۍ له قوانینو سره سم د افغانانو بانکي اړتیاوې پوره کړي. موږ د دغه بانک د ښځو د څانګې مسوله وایده په دې باب وپوښتله چې د دغه بانک د جوړېدو اړتیا څه وه او له څه وخته را په دې خوا یې فعالیت شروع کړی دی.
میوند بانک تقریبا 3 ماه میشه که تاسیس شده و هدفش چند هدف عمده ما داریم در این قسمت که
در میوند بانک دری میشته که چی جور شویده. زموږ له اهدافو څخه یو دا دی چې ښځو ته د اقتصاد د پیاوړي کېدو او په ځان د بسیا کېدو په مقصد زمینه مساعده کړو. همدارنګه غواړو د هغو پانګې اچونې ته وده ورکړو او د نوي بانکدارۍ د خدمتونو په برخه کې ورته لارې چارې برابرې کړو. موږ یوه سنتي ټولنه لرو چې ښځې پکې پوره آزادي نه لري او نشي کولای په بانکونو کې ځانونو ته بانکي حساب پرانیزي. خو زموږ په بانک کې ښځې کولای شي په آزاده توګه راشي او ځانو ته بانکي حساب پرانیزي. ښایي د افغانستان د بانکدارۍ په تاریخ کې دا لومړی ځل وي چې یو بانک د ښځو لخوا اداره کیږي او ښځې چلوي، چې په ورته وخت کې مراجعین هم زیاتره ښځې دي. دغه کار ښایي تر ډېره حده میرمنو ته یوه اسانتیا وګڼل شي چې په ډاډه زړه ورشي او خپلې بانکي معاملې پکې ترسره کړي. میوند بانک ته یوه راغلې میرمنه له همدې امله خوشحالي څرګندوي.
سره غلیما میوان بانک ته دلته ډیر خصولتونه دي د خزو د پاره او کول شي چې په ازادانه شکل راشي بدون کوم ممانعت، کول شي چې خپل اکاونټ باس کی او خې توفی خې جایزي کول شي لاسته راوړي. کور کې هم کوم مشکل نه لرو، نارینه کوم ممانعت نه کوي. دلته ټول کارمندان ډیر ښه رویه کوي د ټول خزو سره، هیڅ کوم مشکل نشته دی. که څوک غواړي چې اسوده ژوند او اسوده راحت ژوندلري کولای شي چې راشي دلته خپل حساب پرانیزي.
د میوند پونم خزینه بانک ته د ترڅنګ چې عمدتاً د ښځو لپاره بانکي خدمات وړاندې کوي، ورسره ډیرو میرمنو ته د کار کولو شرایط هم برابر کړي دي. سکینه د دغه بانک خدماتي غړې ده چې له خپل کاره راضي ښکاري او ښځو ته د نورو دارنګ فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي.
دلته خو په خاطر دې مزله وکړل ستاسو او ښځو بانک ده، دلته هیڅ کوم نوی مشکل نشته. ښځو ته خدای کې څه داسې موږ نارینه خو نه پرېږدي نه باندې څه کار وکړو، نور چېرته څه نارینه یي. او دلته د ښځو بانک ده هیڅ کوم نوی مشکل نشته، ټول شی په حجاب په صحیح توګه نظم راځو، سهار راځو، څلور بجې بېرته خپل کور ته ځو، ډېر په حجاب ډېر په نظم ډېر. یو اسلامي بانک نه ده، نارینه نه خوښوي نه څه داسې جای ته دفتر ته کار وکړو هلته نارینه یي او هلته ټول ښځه او نارینه ګډ ودی او شعبه کې یو کار کې دا نه قبولی سره. زه خپل هم خوشحاله یم، فامیل مې هم خوشحاله ده او خپل مشکل مې مالیږي د همدغه تاریخ له لاسه زما شیخ لمه. او خدای کې څه دولت دې ته توجه وکړي، سهر چېرته زموږ خان دې ته څوک مکتب ویلې که نه ده ویلې، داسې یو جای ورته مساعد شي څه لکه دغه اسلامي بانک میوان غوندې څه ورته کار
لاسته راسی خده.
د میوان بانک یو کارکونکی مشال چې لخپل کار خوشاله ده وایي چې موږ په دغه بانک کې د ښځو لپاره ډېر سهولتونه برابر کړي دي.
میوان بانک او خزمینه خزر پاره برابر کړی دی چې ډېر فامیلی نه دی چې خپل ښځو نه پرېږدي چې بل بانکونه کې لاړ شي. هغه بانکونه کې چې سری کار کوي هغه ښځو چې بردنشین دي کولی شي موږ د هغې عکس ښه په ښه صحیح توګه ونیسو او هغوی خپل ټول حسابونه په صحیح ډول په اسانۍ سره پرانیزي او کولی شي چې به قرعه کشي هم اشتراک وکړي. زیاتره ښځو خاص د قرعه کشي لپاره دلته راځي ځکه چې نور بانکونه کې لاړ شي هغوی نه شي کولی شي قرعه کشي کې شامل شي او برنده هم شي او یا خپل حساب په اسانۍ سره سرته ورسوي. او زمون ټول کارمندان دغه ته هم خزه دي هیڅ نارینه نه څوک نشته نو دا خصه ولاتونه ورته دی.
په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې د هغو میرمنو شمیر ورځ په ورځ زیات شوی دی چې په سوداګریزو چارو بوختې دي. د ځینو کارپوهانو په نظر میوان بانک د دې لړۍ یوه بله کړې ده او په اجتماعي ژوند کې د میرمنو د فعال ګډون په لور یو بل ګام دی.
د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ چپه 1200 نوي متر په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 چپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې اوریدل شي.
قدرمنو اوریدونکو، ستاسو لپاره زموږ چمتو کړی مطالب هم دومره وو. د ازادي رادیو د پوسټ باک شمیرې دي: په قندهار کې 22، جلال آباد 4، خوست 1، په کابل کې 44، یوویا او په پېښور کې زموږ پوسټي پته ده ازادي رادیو پوسټ باک 2014 یونیورسيټي ټاون پېښور. تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم.
زار شمزار گانا
افغانستان زار شو زار دمینه ورکا خلی لنگر هارتا غرونه ده بامیانو خاندی چهاری کارتا مستد زابل هوا بیاد سر پل هوا وقت بز کشیده بکن دوست جو جوان میتانده گلی گلستانا زار شما زار گران افغانستانا زار شما زار گلی گلستانا زار شما زار گان افغانستان زار شما زار خاور دی ولیانو دا کور دی ننگو نام دی نمچه دی جانان وطن وارم سلام دی خاور دی ولیانو دا کور دی ننگو نام دی نمچه دی جانان وطن